شپږ بجې سوې. السلام علیکم. اختر دی د هغو اوریدونکو مبارک وي چې نن یې لمانځي. په اکثرو نورو هیوادونو کې سبا د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. نن یکشنبه ده، د غوی یا سور یولسمه د مې لومړۍ نیټه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. په افغانستان کې نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې، خو له پلازمېنې کابل څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نورو اخترونو پرتله په ښار کې لږ خلک تر سترګو کېږي. دغه ورځ د اختر لمونځ ته لږ خلک ورغلي وو. دا لومړی ځل دی چې د پخواني دود خلاف افغانستان له سعودي عربستان سره پر یوه وخت اختر نه کوي. سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. اوکراین پر روسیې تور ولګوه چې ځواکونه یې په جنوبي ښار ماریوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي لرغوني آثار لوټ کړي. د ماریوپول ښاروال ایوان فیدوروف د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل روسي پوځیانو د سرو زرې سکې هم ترلاسه کړي او معلومه نه ده چې چیرې یې وړي دي. د ترکیې په استنبول ښار کې په لسګونو مظاهره چان ونیول سول چې د زیاتېدونکي انفلاسیون په اعتراض لارو سړکونو ته راوتلي وو. یوه محلي ټلویزیون نن د پولیسو تصویرونه وښودل چې په تقسیم میدان کې له مظاهره چیانو سره لاس او ګریوان سوي او هغه مظاهره چیان چې لاسونو ته یې ولچکونه اچول سوي د پولیسو موټر ته خیجوي. د میرورین خبري اژانس وایي دیرش کسان د استنبول بشکتاش او 22 په ششلی کې نیول سوي دي. د استنبول د والي دفتر وایي چې 143 کسان د غیر مجاز مظاهرو پر مهال نیول سوي دي. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي په یوه نه اعلان سوي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېده او له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یې وکتل. پلوسي زیلینسکي ته وویل چې د ازادۍ لپاره د مبارزې د قدردانۍ لپاره ورسره ګوري. هغې زیاته کړې د دې سفر هدف دا دی چې د امریکا نور ملاتړ راروان دی. د امریکا د استازو جرګې مشرې اوکراین ته د سفر پر مهال د هغې هیواد د پارلمان له ځینو غړو سره هم وکتل. د امریکا ولسمشر جو بایډن تېره اونۍ د امریکا له کانګرس غوښتنه وکړه چې اوکراین ته د 33 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو بسته تصویب کړي. د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. طالبان وایي هغه کسان محاکمه کوي چې د دوی د عمومي عفوې له فرمان څخه یې سرغړونه کړې وي.
هغوی چې دا فرمان یې نقص کړی خپل احساسات یې پر اصولو لوړ ګڼلي دي. د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په کندهار کې لمونځ کوونکو ته وینا کړې. د افغانستان رسنۍ د تیرو کلونو خلاف سږ کال د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپروو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ور بیا دی اختر د هغو اوریدونکو مبارک وي چې نن یې لمانځي. د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا دارک په جماعت کې د اختر تر لمانځه وروسته وویل افغانستان کې سرجنای اختر له ټولیز امنیت او سولې سره راغلی. داسې مهال چې د روژې په میاشت کې په لسګونه ملکي افغانان د داعشتلې په بریدونو کې په جوماتونو او ښوونځیو کې ووژل سول. ځینو کسانو ویلي دي چې سږ کال د اختر خوشحالۍ کمرنګه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند وایي څه کال کوچنی اختر کې په ټول افغانستان کې سراسري سوله راغلې او افغانان باید پر دې شکر وباسي. محمد حسن اخوند چې درک په جماعت کې د اختر لمانځه وروسته خبرې کولې وویل تیرو کلونو کې د اخترونو پر مهال به افغانان درې ورځنی اوربند تخوخو، خو اوس تلپاتې اوربند راغلی.
دا به د عامو مسلمانانو د افغانستان د ولس لپاره یو څومره د خوشحالۍ ځای و چې فقط 15 ورځې یا 8 ورځې چې وردی د اطمینان سا واخیستله.
محمد حسن اخوند داسې مهال د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي چې دروژې په میاشت کې کابل، مزار شریف، کندوز او ځینې ولایتونو کې پر ملکي افغانانو خونړۍ چاودنې او بریدونه وشول او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د محمد حسن اخوند په خبرو کې چې د طالبانو ملي ټلویزیون خپرې کړي د حکومتولۍ د چارو د مدیریت او نورو مسایلو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. خود د طالبانو د رئیس الوزرا دویم رسال عبدالسلام حنیفی بیا په خپل پیغام کې چې دا هم د طالبانو ملي ټلویزیون خپور کړي د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ هیله خودلی.
ما امیدوار هستم که همتنان عزیز
زه هیله مند یم چې ټول ملت کوچنی اختر د سولې، ورورولۍ او یووالي په فضا کې ترسره کړي. الله دې دا اختر زموږ د ملت لپاره د خیر، سولې او پرمختګ پیلامه وګرځوي.
برای ملت افغانستان بګرونه.
بلور ته یو شمیر افغانان وایي د سګنی کوچنی اختر خوندې نشته. خود دې به خوندې لامل څه شې دی؟ کابل میشته روح الله تلاش
روان مزیت په کاتو پډیر ډار سره جمعه ته ورغلی او زکه په یورسیو کې جمعهونه ډیر زیات پنه خښوي وو نو د تیر پردلګه درته وایم دغه اختر ته ډیر زیات خلک خوشاله نو یعنی د خلکو په سیرو کې لورای خپګان ښکارا کیدو
د کونړ اوسیدونکو متی الله شهاب هموای مخکنه جوش او خوخی اوسنی اختر کې پاتې نه ده
اته نه همیش کیږي چې له اقتصادي ناورین بیخي زوريږي او دغه ترڅنګ د بیوزلۍ او فقر کچه بیخي زیاده شوې ده نو هغه شان چې مخکې به کوم چا د کورنۍ لپاره مصارف کول د اخترون لپاره به څه شي اخیستل ولی هغه به د اختر کې ونه شو کولای چې واخلي
د طالبانو حکومت د نړۍ د اکثریت اسلامي هیوادونو او اند سعودي عربستان د پریکړې خلاف تیر شپه نا وخت اعلان وکړ چې نن یکشنبه په افغانستان سان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده د موضوع هم په ټولنیزو رسنیو کې ګرم بحثونه راپورته کړي او یو شمیر افغانانو لیکلي چې نن هم روژه ده ځینیو بیا د طالبانو د اختر د اعلان پریکړه سیاسي او له سعودي عربستان سره د دوی د مخالفت پایله بلل ده
په راپور کې ووردل چې د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونلی دلسو او دوشنبه به د کوچنی اختر لومړی ورځ وي خو تر دې اعلان څو ساعت وروسته طالبانو ویل چې د هلال کمیټې د پریکړې لمخې د یکشنبه پورس په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کندهار په مرکزی عیدګاه جماعت کې د اختر تر لمانځه مخکې زرګونو خلکو ته وینا وکړه د هغه څیره بیا هم په رسنیو کې ښکاره نسوه نور جزئیات په دې راپور کې
د اختر د لمانځه په دغه مراسمو کې لمونځکوونکو ته د طالبانو د مشر شیخ ملا هیبت الله خونزاده د عیدګاه د مسجد جامع په ځانګړي ګمبته کې چې یوازې حکومتي طالب مسلمان ورسره وو خلکو ته لانډوي نه وکړه ملا هیبت الله خونزاده چې چیره بیا هم رسنیزه نسوه عوامو خلکو یې یوازې آواز د لوډ سپیکر له لارې اورېده د ورسره مسولانو لډلې یو آزادۍ رادیو ته وویل چې هغه د سټیج پر ځای د دولتي طالب مسولانو او چارواکو لمن څخه په ناستي وینا وکړه او چیرای یوازې دغه ځانګړي ګمبته کې ناستو کسان ولیدل ملا هیبت الله په خپل لند پیغام کې د افغانستان د ازادي او امن مبارکي وویل او د روان وضعیت د ساتلو لپاره یې ژمنه وکړه
او د دې کامیابی مو مبارک شه او د دې امنیت مو مبارک شه او د اسلامي نظام مو مبارک شه دا الله جل جلاله څخه د ټول ملت لپاره د استقامت غوښتل کوي مرب جل جلاله دې پر دغه طریقه باندې لکه څنګه چې اوس روانه ده دا جهادي مقاومت او د اسلامي اخوت او دا اسلامی محبت الله جل جلاله دې ټول ته پر دې باندې استقامت ورکړي
د طالبانو د حکومت یو شمیر منتقدین لا هم د ملا هیبت الله د ژوند په اړه شکمندي خو تر دې وړاندې هم په کندهار کې ځایي طالب چارواکو ویلي وو چې له شیخ ملا هیبت الله سره په داسې ځانګړو مجلسونو کې ګډون کړی و چې هیڅ عکس او د ویډیو اخیستلو ته اجازه نه ورکول کېده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو ووري
تر اوسه د کوچنی اختر په لومړی ورځ په افغانستان کې د کومې لویې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکول سوی که څه هم په دې وروستیو کې امنیتي پیښو خلک اندېښمن کړي خو دوی وایي چې د تېرې شپې هوایي ډزو بیرولې دي دا هم په دې اړه تفصیل
د یوې خونړۍ روژې له تیرېدو وروسته د کوچني اختر په لومړۍ ورځ په افغانستان کې کومه لویه امنیتي پیښه نه ده شوې یو شمیر کابل میشتي وایي سره له دې چې پلازمینه کې د تیرې شپې هوایي ډز وویرول خو خوښ دي چې د اختر لومړۍ ورځ خوندي وه د کابل اوسیدونکي شریف ازادي راډیو ته وویل
د اختر لومړۍ ورځ شکر په امنیت کې تیره شوه خو سره له دې چې په کابل کې کور په کور تلاشي وشوه او له خلکو وسله ټوله شوه مګر بیا هم ډزې وشوې او دې موضوع خلک اندېښمن کړي
په کابل او ځینې نور ولایتونو کې د تیرې شپې ډزو په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو پراخ غبرګون راپورته کړی ان په ځینو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي لیدل کېږي چې د ارګ لمانځه هوایي ډزې کېږي سره لدی چې طالبان وړاندې هوایي ډزې بندي کړي او عاملانو ته د جزا خبره کړي، خو د دوی د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له هوایي ډزو سره سره د مزار شریف اوسیدونکي سعیده خوښه ده چې اختر په خوندي امنیت کې پیل شوی.
سره لدی چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې دي او اختر په خوښۍ کې نشي تیرولی، خو بیا هم امنیت د دې لامل کېږي چې خلک په آرامه فکر اختر ولمانځي.
په ورته وخت کې د طالبانو د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د همدار ورکوي چې د خلکو امنیت به خوندي کړي. طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په خپل اختری پیغام کې چې د طالبانو په مشرۍ د ملي ټلویزیون لاره خبر شوی ویلي،
موږ به په ګډه توانیږو چې د هیواد امنیت په یو مثالي توګه باندې شکو او ځای ځای کله نه کله چې کوم پیښه کیږي دا غوی په مخنیوي کې ان شاء الله موږ متوجه یو.
مولوی محمد یعقوب داسې مهال دا ډاډ ورکوي چې د روژې په میاشت کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په چاودونو او نورو امنیتي پیښو کې په سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې جمعتونه، ښوونځي، تکیهخانې او مسافر وړونکي موټر په نښه شول، چیرته چې ټول قربانیان ملکیانو. د دې بریدونو د ډیرو مسؤلیت داعش ډلې ومانه، هغه ډله چې طالبان وایي دوی ماته کړې او نور په افغانستان کې د سر راپورته کېدو توان نه لري.
ازادي رادیو ته غوښتل دا ونسند رسنۍ د تیرو کلونو خلاف سش کال د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د رسنیو ځینې کارکوونکي د طالبانو لخوا پر رسنیو د محدودیتونو لګول، اقتصادي ستونزې او وروستي مرګونی بریدونه هغه لاملونه بولي چې د سش کال د اختر لپاره د دوی ځانګړي پروګرامونه پیکه کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
دا دی وی رسنۍ د خبرونو جوړونکې دی چې کلونه کلونه یې د رسنیو لاله خلکو ته اخترېزي خبرونه جوړې کړي. د د او د همکارانو هدف دا و چې د اختر په ورځو خلک خوشاله وساتي. د په خبره په تیرو کلونه کې به کنسرتونه او خبرونه ته د هنرمندانو را بلل د دوی مهمه اخترېزي خبرونه وي، خو سکه لسنۍ هغه شان خبرونه نه لري. د رسنیو دا کارکونکو د امنیتي ستونزو لامل نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د سه کال د خپلې رسنۍ د اخترېزو خبرونو په اړه ازادۍ رادیو ته ویل،
سه کال زموږ په اخترېزو خبرونو کې د هنرمندانو په ځانګړي ډول د سندرغاړو ځای تشته، بل ورته کومې پیښې چې کابل کې وشوي څناسه یې اغېز کړی. د دې ډلې د عبدالرحیم شهید د ښوونځي پیښه او هغه چاودنې چې تر تېرې شپې روانې وي، له همدې امله زموږ د اختر لومړۍ ورځ له تېر سره توپیر لري. پر ځای خلک د شهیدانو له کورنیو سره تګ راتګ کوي. بل توپیر اقتصادي مسله ده. زموږ ډېرې خبرونې بودیجې ته اړتیا لري او په ټوله کې دا پر رسنۍ او د رسنیو پر کارکوونکو اغېز کوي.
د ټینګار کوي چې د اخترېزو پروګرامونو نشټوالی د دې لامل شوی چې مخاطبین او سوداګریز اعلانونه راکم شي. طالبانو څو ځلې ویلي چې رسنۍ کولی شي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خبرونې جوړې او نشر کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد وایي د طالبانو په بیا واکمنېدو سره چې کومې اقتصادي ستونزې رامنځته شوي، لامل یې اخترېز د څرخوانونه تش شوي او سږ کال د رسنیو له لارې د تیرو کلونو په شان اخترېز پروګرامونه هم نه نشرېږي. محمد ازادۍ رادیو ته ویل،
کنسرت های ایدی و برنامه
کوم کنسرتونه وختریس پروګرامونه چې برسنوی درلودل خلکو د خوخی او بوختی عمل کیدل، ول بده مرغه سکالینه
ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت چارواکو پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په سالنګ لار کې د روښنايي دښمنانو لخوا د وارداتي برېښنا دوستنی نړول شوې دي. برېښنا شرکت ویلي، د عمله د کابل په ګډون په دغه مسیر کې 11 پراته ولایتونه له برېښنا به برخې شوې دي چې د چارې کابل خاریان د اختر په ورځو د نازنګړي شو تلویزیونی پروګرامونو لیدو هم محروم کړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سشکل په افغانستان کې اختر څنګه تیریږي؟ د هغه پښتنه و چې ازادي راډیو د خپل فیسبوک او ټویټر پر پاڼو لاوریدونکو کړې و. ځینو کسانو خپل نظرونه شریک کړي دي. شرف الدین اشرفي فراهی لیکي، دلته خلک د اختر خوشحالي لمانځي خو ځینې کسان بیا د سعودي عربستان اعلان ته انتظار کوي. شفاعت ریحان لیکي، دومره د ډاډ، امن، سکون او سولې اختر و چې په تیرو 24 کلونو کې ساری نسی لیدل کېدلی. ګلولي پټان لیکي، اختر ښه دی، د چا روژه ده، د چا اختر دی. د نورو اخترو سره دغه اختر ډیر توپیر لري ځکه خلک فقر او غریبۍ ځپلی دي. میرویس خپلواک لیکي، نیم ولس روژه او نیم ولس اختر دی، داسې اختر به څه وي؟ شایز الله مسرور لیکي، موږ په ژوند کې دومره غمجن اختر نه و لیدلی ځکه افغانستان کې اوس هم 80% خلک روژه دي. عبدالعظیم نومانی لیکي، هغه د ټوپکیانو وخت یې را یاد کړی چې په یوه کلي کې روژه او په بل کې اختر و. او ریحان احمد زیلی کی، دلته خلک د اختر زیری ته ډیر خوشاله سول، مګر هوایی ډزو لږ ناراحته کړل. نور اختر ښه په خوند روان دی، امن دی او خوشحالي ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبان حکومت د کورونی چارو سرپرست وزیر په خپل اخترس پیغام کې لیکلي د دوی د مشر هیبت الله خونزاده د عفوې فرمان چې چا نقص کړي که څه هم شمیر کم دی، خو د اسلامي شریعت د احکامو له مخې به محاکمه سي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو جګپوړي چارواکي په دې اړه په زغرده خبره کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند عفوی له فرمان څخه سرغړوونکي به د شریعت د احکامو له مخې محاکمه شي. دا خبره د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خپل اختریس پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د دوی د واتس اپ ګروپونو له لارې رسنیو سره شریک شوی پکې راغلی، هغوی چې دا فرمان نقص کړی، خپل احساسات پر اصول لوړ ګڼلې دي، د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي. په پیغام کې ویل شوی چې د دې کسانو شمیر ډیر کم دی، خو جزئیات نه دی ورکړی چې په کوم شمیر کې کسان دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو لوړپوړی مقام په دې اړه په دومره وضاحت خبره کوي. مخکې له دې د طالبانو حکومت د پخوانی جمهوري نظام د کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې او وژنې ادعاوې رد کړي او یا یې ویلي په اړه یې څېړنې کوي. د یادونې وړ ده چې د پخوانی حکومت د کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې ویډیوګانې په څو ځلې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس شوي چې رسنیو راپورونه هم پرې کړي دي. دغه شان ازادۍ رادیو مخکې په خپلو راپورونو کې د جمهوري نظام د یو شمیر کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د کورنیو سره خبرې هم کړې وي چې ادعا یې درلوده د کورنۍ غړي د طالبانو لخوا یا وژل شوي او یا هم تریتم دي. دغه شان د تیر لمریز کال په لندۍ میاشت کې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محاکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تم کړی دي. خود طالبانو حکومت هغه محل دا راپور رد کړ. تر هغه وروسته بیا د نړۍ دوه وشتو مهمو هیوادونو په یو غړ اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړه، ټینګار وکړ چې دا کړه نه له بشري حقوقو جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي عفو سره په ټکر کې ده. نیویارک ټایمز بیا په خپل یو راپور کې چې د روان مریض کال په وری میاشت کې خپور شوی وو، ویلي وو چې طالبانو د خپل حکومتولۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر نظام 1500 امنیتي ځواکونه وژلي او یا یې په زور ور کړی دي. په راپور کې راغلی وو چې دوی د غموندنې د خبریالانو د بشري حقونو له فعالانو د قربانیانو له کورنیو او هغوی سره چې ژغورل شوي د مرکو پر بنسټ برابر کړی. نیویارک ټایمز د خپل دې راپور په یو برخه کې لیکلي چې د عمومي عفو په اړه د طالبانو ژمنه یوازې تشهشمنه وه، خو طالبانو هغه مهال دا راپور هم رد کړی وو.
په اصل کې چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسي ځواکونو بریدونه دوام لري، د امریکا د استازو جرګې مشره نانسی پلوسی د یو پلاوي په مشرۍ د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده. نور په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې مشره نانسی پلوسی د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې پلوسی زلنسکي ته وویل موږ په دې باور یو چې له تاسو سره په دې خاطر ګورو چې د ازادۍ لپاره د مبارزې په خاطر درڅخه مننه وکړو. موږ د ازادۍ مخکښو او تاسو د ټولو لپاره مبارزه کوئ. پلوسی له یو پلاوي سره چې د استازو جرګې څو غړي پکې شامل دي نن پلازمینه کیف ته رسیدلې. دغه سفر چې له مخکې نه و اعلان شوی داسې مهال ترسره کیږي چې متحدو ایالتونو او یو شمېر نورو هیوادونو له اوکراین سره پوځي او نورې مرستې زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې پنځشنبې په ورځ له کانګرس څخه د اوکراین د ملاتړ لپاره د 20 میلیارد ډالرو د تصویبېدو غوښتنه وکړه. د دغه پیسو 20 میلیارد ډالر د وسلو او مهماتو او نورو پوځي مرستو لپاره ځانګړې شوې. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبا چې په پیکینګ کې د ویل چې نه به وغواړي چې د روسیه او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي راتلونکي موافقې د یوې برخې په توګه ضمانت وکړي. کولی بیا د چین رسنیو ته وویل اوکراین اوس د چین او نورو قدرتونو په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د امنیتی تضمین د ترلاسه کولو احتمال مطالعه کوي. په عین حال کې د اوکراین پر ختیځ او جنوب د روسي ځواکونو د جګړو او توغندیو بریدونو په دوام کیف پر روسي ځواکونو تور لګولی چې د اوکراین په جنوبي ښار میلیتوپول کې له یوه موزیم څخه یې قیمتي آثار لوټ کړي دي. د میلیتوپول ښاروال ایوان فیدروف وویل یرغلګرو چې اشاره روسي ځواکونو ته زموږ د سرو زرو آثار ترلاسه کړي او نه پوهیږو چې هغه یې چیرې وړي دي. دغه ښار د مارچ میاشتې له لومړیو څخه د روسي ځواکونو په لاس کې دی. دغه موزیم لپاره د روسیې لخوا ګمارل شوي مشر یوهن هورلاچف ویلي چې دغه تاریخي آثار د پخواني شوروي لپاره ډیر بار ارزښت دی او د دې موزیم کارکوونکو ډیره هڅه کړې چې دغه آثار چیرې پټ کړي. هغه ونه ویل چې دغه آثار چیرې دي. له دې مخکې روسیا او اوکراین په 2014 کال چې کله روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمل خپلې خاورې سره یو ځای کړه، د نورو هغو آثارو په سر چې په اوس وخت کې په هالند کې دي د ملکیت دعوه لري.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیک هیله. د خبرونه دی برخه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم. کوچنی اختر مو مبارک. په خوست کې د کوچنی اختر لمونځ کوونکو د افغانستان د قضیې له ټولو اړخونو وغوښتل چې یو بل وزغمي او دوی د په ګډه په دې هیواد کې د ایمي سول لپاره کار وکړي. لمونځ کوونکو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستۍ چاودنې او د نامنې او پیښې د اندېښنې وړ وبللې او وویل چې د ملکیانو مرګ ژوبلې د کوچنی اختر خوښي او خوشحالي کمه کړې ده. نور زموږ د سیمه ایز خبريال په دې رپورت کې
د خوست اوسیدونکو د افغانستان په قضیه کې لخکی لوړ خونو غوړي چې تر دې وروسته په سوله تمرکز وکړي او داسې حکومت جوړ کړي چې ټول خلک پکې ځانو ویني. دوی ویل کچېره افغانان یو بل وزغمي نو په دې هیواد کې به دایمي سوله ته لار هوار شي. د خوست اوسیدونکو یاد سرګندونی د کوچنی اختر د لمانځه پر مهال آزاد رادیو ته وکړي. مدني فال شمس مراد ویل
د افغانستان په قضیه کې کې لړ خونو ته مېل دادا چې نور جګړه پر ځای په سوله باندې پامن باندې بحث وکي او ورسته پیښه وکین بګنون کې وي خوشنون کې وي او د اختر خواند او خلای څو برابر کم کړل.
د خوست اوسیدونکو حاجی عزیز الروایی کچیر افغانان یو بل وزغمی نو په دې هیواد کې به دایمي سولې او امن ته لار هوار شي.
ټول سه افغانان یو ځای خلک شي خار کې پرون یو بل نش وزغملای نه پیو د سرخون نوستي په یو جماعت کې مینس کې پیو بګه پیو بل مبارکۍ ته ورسي. نو ټول افغانان نه کډ امارات کا سون دي ک نور دي یو بل وزغمی او ترڅو د سیو فزر منست شي چې دایمي سولې رشي امن رشي.
د یک شنبه پر ورځ په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. خو د سعودي عربستان په ګډون ډیری نور اسلامي هیوادونو کې به د دوشنبه پر ورځ د کوچنی اختر اول ورځ لمانځل کیږي.
په کونړ کې هم ګڼو خلکو کوچنی اختر په خوشحالۍ پیل کړ، خو په دې ولایت کې لا هم ګڼ ماشومان بې وزلي لکه د اختر له خوښیو بې برخې دي. دغه ماشومان وایي د کورنۍ او سرپرستی اور لغړې ده.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې د امن او سولې په فضا کې د کوچنی اختر مراسم پیل شول. په ټولو جماعتونو کې لمونځونه ادا شول. دینی عالمانو په خپلو ویناو کې افغانان یووالی او ورورولۍ ته راوبلل او ورڅخه یې وغوښتل چې نور له جنګونو وژنو او وطن ورانولو څخه دې لاس په سر شي. د دې ترڅنګ په هیواد کې د روان بد اقتصادي حالت او غربت د خاتمې د تلپاتې سولې او آبادۍ لپاره دعاګانې وشوي. د اسد آباد یو تن اوسیدونکي ګوهر ساپی ازادي راډیو ته وویل
د امنیت د ټینګښت لپاره دعاګانې وکړلې. د دې ترڅنګ دغه فقر او د غربت د خاتمې لپاره دعاګانې وکړلې او غږ یې وکړ په ټول افغانانو چې راځي نور دغه درې څلوېښت کلنه د جنگونو لړۍ پای ته ورسو او دغه یو سوکاله آباد او پرمختللی افغانستان لپاره یو موټی شو. په یووالي باندې ډېر ټینګار وکړو او په وروستیو کې دا وویل چې خپل منځي شخړې هم پای ته ورسوي تر څو په مینه محبت سره دغه د اختر په شپو ورځو یو بل ته غېږې ورکړو او نور نفرتونه د زړه نه واچو.
څوک چې وس لري خپلو ځانونو او بچو ته یې نوې جامې او د اختر نورې اسانتیاوې برابرې کړي، خو کومو ماشومانو ته چې د کور سرپرستی ور په غاړه ده هغوی د ژوند د نورو خوښیو په څیر نن د اختر له جامو او خوشحالیو هم بې برخې دي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په لټه کې بازار ته راوتلي دي. یولس کلن همایون په بازار کې د خلکو بوټان او څپلۍ پالش کوي. د اختر په ورځ هم جامع او لاسونه پر رنگونو رنگ دی وای
لار مې غسپینګره مخکې وزبکه وس په کور کې نه استلې ده
او زه هم همدغه شان دلته بازار کې پالش کوو، بس چې چه وشي کور ته وړو کوم نشته ځو د کلي، بس نه ما کلي نه مې مور کلي نه مې رور کلي دي. موږ خپل همداسې وو چې دا خلک وینو دا بچي وینو ښه پاک صفا ښایسته روان کړي، خو چې موږ چې د بازار کې ګرځو د غریبۍ د لاسه ګرځو.
نه کلن نسیم لاسی کراچۍ باندې مزدوری کوي، په اختر کې د نوو جامو او نورو ماشومان سره د سیالۍ کولو ارمانی دی. وایي
مې نسیم ته کولر وسیدم کې پلان مې مای بار زه تل تک ټرالې جون سپر وکم چې دا کور تاړو مې مو جامې کلی مې پلا ټایم ټول لري کلی جامې مې ځا تا کلی مو ټایم کلی ټول روم ته مې کلی.
بے سر پرست ماشومان او غریب کورنۍ له بډای خلکو او حکومت غواړي چې دوی سره هم مرستې وکړي، سو دوی هم خپل اختر په خوښۍ ولمانځي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
په افغانستان کې چې بې وزلي زیاته ده، دغه اختر د بې وزلو کسانو لپاره څه معنی لري؟ په تېره بیا هغوی چې د روژې په میاشت کې د روژه ماتې لپاره په دسترخوان کافي خواړه نه درلودل.
پنځه څلوېښت کلن افضل په کابل کې د یوې شپږ نفري کورنۍ سرپرست وایي سږ کال یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د اختر د نمانځلو لپاره یې هېڅ تیاری نه دی کړی. هغه چې د طالبانو له راتګ مخکې رسمي دنده درلوده، اوس د یوې کراچۍ په وسیله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي چې په دې خاطر د اختر د میوې او جامو د اخیستلو وس نه لري. هغه وایي د ورځې له 500 تر 1000 افغانۍ وګټي او ځینې ورځې خو تشلاس هم کور ته ستنېږي. دا یوازې افضل نه دی چې په تیرو میاشتو کې له داسې برخلیک سره مخ شوی، بلکې د نوموړي په څیر د افغانستان ډېر نور اوسیدونکي له ورته حالت سره مخ دي. خود دې اړمن او بیوزلو کورنۍ او ترڅنګ ځینې داسې کورنۍ هم په کابل کې شته چې اقتصادي وضعیت نسبتا ښه دی او هڅه یې کړې چې د اختر لپاره خپل تیاری وکړي، که څه هم چې د پخوا په پرتله به نه وي. غفور هغه کس دی چې په ورسره پیسو یې د اختر لپاره جامې او میوې اخیستې دي.
سږکال چې دی مونږ د اختر لپاره خرید میکړي دي چې میوې کلچې، اما ډېر لږ.
غفور وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله د وچې میوې او لباسونو بیې هم لوړې شوې دي، د خلکو اقتصاد هم کمزوری شوی او ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري. منډۍ د کابل یو مشهور بازار دی چې د اختر له راتګ سره د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېریږي. خو د دې بازار دوکانداران وایي په اوس وخت کې د خلکو غریبي ورته له ورایه ښکاري. عبدالبصیر چې د وچې میوې د پلور دوکان لري ازادي راډیو ته وویل
سږ کال خلک دوکان ته راځي او د بیې پوښتنه کوي خو څه نه اخلي. په سلو کې که لس نفره څه واخلي، نوي نفره نور یې د اخیستو وس نه لري. کاروبار نشته، د خلکو وضعیت خراب دی.
مسلمانان په جهان او په ځنګړی توګه په افغانستان کې د روژې میاشتې په وروستیو ورځو کې د اختر لپاره تیاری کوي. افغانان د اختر له راتګ مخکې وچې میوې، کیک او کلچې او نوې جامې اخلي او نجونې د اختر په لومړۍ شپه نکرې زیږدي. خو سږکال ښکاري چې د اختر لپاره تیاریانې د تیر کال په پرتله پیکه دي، ځکه ډېرو ته اختر اوس دا دی چې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. د طالبانو له واکمنېدو اته میاشتې وروسته هم کمزوری اقتصادي وضعیت د افغانانو ژوند ډېر متاثره کړی. له دې ډلې ځینې کسان وایي کوم وضعیت چې اوس لري، ممکنه ده چې د اختر په درې ورځو کې د دې خوښۍ د نمانځلو پر ځای لاړ شي چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي.
او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو چې د اختر په مناسبت مو راستولې دي.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم، او دغه اختر دی له افغانستان د ولس لپاره د نیکمرغۍ، د اقتصادي ستونزو نه د خلاصون، او په افغانستان کې د یو مستحکم حکومت د جوړېدو باعث وګرځي، او الله دې په دې وطن کې نور امن او سلامتیا راولي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می حکیم سالم احمد صالح دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د ازادۍ راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. الله رب العالمین دی وکړي چې دغه کوچني اختر د ټولو هیوادوالو د سولې او آرامۍ ذریعہ وګرځي، او الله پاک دې په افغانستان کې تلفاتې او نه هیریدونکې سوله راولي.
نوم مې ولا حمالی هانجی ده، د کونړ ولایت اوسیدونکی ما. د کوچنی اختر د راسیدو له امله د ازادۍ راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه اختر د خوشحالۍ او د امن اختر شي او نور د دغه بدبختۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. والله دې وکړي چې په افغانستان کې امن او حالات ښه شي. الله دې وکړي چې اقتصادي حالات هم الله ښه کړي او دغه اختر زموږ د خوشحالۍ سبب شي.
زمانم ذاکر دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه په خپلوار سره د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر په افغانستان کې د امن اختر وي. نور افغانان د دې جنگونو او کړاوونو نه ستړي شوي دي. خدای دې په افغانستان کې دایمي سوله او امنیت راولي.
دا برخه هم دومره وزن لري. تاسو اجازه غواړم خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.